tırşını osmonlandi.
درانو او قدرمنو او ودون کا سلام علیکم د ازادي رادیو د تشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. په پاکستان کې د ملي جرګې یا نشتل اسمبلی د 215 پیته چوکیو او همدارس د څلورو ایالتونو د صوبایي جرګو لپاره د جمعې په ورځ انتخابات وشول. د دغو عامو انتخاباتو بشپړې پایلې لا اعلان شوې نه دي. په پاکستان کې صدر اعظم چې د هیواد تر ټولو جګپوړی چارواکی یا د اجرایي چارو مشر دی، د ملي جرګې د استازو په رایو غوره کیږي. نو هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي اسمبلی کې زیاتی چوکۍ وګټلې، لومړی د جرګې رئیس یا سپیکر ټاکي او بیا صدر اعظم چې دوی وزیر اعظم بولي د اعتماد رای اخلي. وروستیو انتخاباتو له پخوانیو هغو سره یو لړ توپیرونه درلودل. سربیره پر دې چې له پخوانیو انتخاباتو پرتله د دې انتخاباتو نتیجې په ځنډ اعلانېږي، دا هم نه ده څرګنده چې ګټونکی څوک دی او کوم ګوند به حکومت جوړوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز د خپل هیواد له سیاستوالو غوښتي چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت وژغوري. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری ادعاوې کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. اروپایي ټولنې، امریکا او بریتانیا هم د انتخاباتو پر شفافیت شکونه څرګند کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوی تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړې چې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوي او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو له نتیجو داسې ښکاري چې تر بل هر ګوند په پښتونخوا کې ملتپالو پښتنو ګوندونو سخت گزار خوړلی. عوام نشتل ګوند چې په ځلونو یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی، یوازې یوه صوبایي چوکۍ ګټلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وضعیت هم تر دې ښه نه دی. په روانه خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې آیا دا انتخابات د خلکو په تیره بیا د پاکستان په پښتني سیمو کې د خلکو د نظرونو د بدلون ښکارندوی کوي. زموږ د خپرونې میلمانه دی د پاکستان د سیاسي چارو شنونکی اورنګزیب زلمی، همدارس د ازادي اروپا ازادي رادیو د مشال رادیو خبریال ګلایاس، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد ته مهم بلنه ورکړې ده. تمه ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له سټوډیو سره وصل شي. لومړی به ورشو ګلایاس صاحب ته. ګلایاس صاحب، تر اوسه پورې ګټونکی څوک معلومیږي؟ ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هیڅ ګوند بریالی نه وي.
سروان صاحب ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته هم. څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د 8 فروری باندې په پاکستان کې د ولسی جرګې یا د ملي جرګې لپاره انتخابات وشو او په څلورو ولایتونو کې هم دا انتخابات ترسره شو. که موږ د ملي جرګې خبره کوو، نو دې کې آزاد کاندیدان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري، تعلق لري، دا هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. که د قومي اسمبلی موږ خبره کوو، نو هغې کې د نتیجو د راتګ دا ځنډ ښکار شوي دي او اوسه پورې که موږ په مجموعي توګه وګورو 216 څوکو باندې انتخابات کېدل، په 215 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي او نه څوکو نتیجې چې دي هغه نه دي اعلان شوي. خو چې کوم اعلان شوی دی دا هغه څوکو شمېرې که تاسو ته ووایم، نو آزاد د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې شمېره 100 ده. په دویم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې د نواز شریف ګوند پخوانی وزیر اعظم هغه هیواد ته ستون شو او د هغې ګوند چې دی 3 څوکۍ چې دي هغه ترلاسه کړې دي. د دې سربېره پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین چې آصف علي زرداری یې شریک مشر دی او د هغې زوی بلاول پټو زرداری د ګوند مشری په غاړه ده، هغه ګوند چې دی سلور پنځوس څوکۍ چې دي په قومي اسمبلی کې په ملي جرګه کې دا ګټلې دي. متحده قومي موومنټ چې د کراچۍ کې د دوی زیات نفوس دی دوی چې دی ولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. سروان صاحب څنګه تاسو خبره وکړه که د خیبر پختونخوا د اسمبلی خبره کوم کوو نو هلته هم تقریبا ټول رائے چې دي تاسو ته هم وایم چې دا غیر حتمی نتیجې دي غیر سرکاري
ابتدایي نتیجې دي. ګلایا صاحب تاسو راغلی دی د صوبایي جرګو ته داسې معلومیږي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف وړاندې وي او که چېرته همدغه نتیجې تایید شي فکر کوي چې دوی کوم بل ائتلاف ته ضرورت لري او کنه بې له دې چې له بل چا سره ائتلاف وکړي دوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولی شي؟
نه بالکل نه سروان صاحب که موږ پاکستان د هغه ته وګورو سیاسي حالاتو ته نو په خیبر پښتونخوا کې یو داسې یو صورتحال دی چې نوی څوکۍ چې دي هغه تحریک انصاف ګټلې دي. لکه دا داسې شوه چې دوه لکه یو ته ټو تھرډ میجورټي ته ویل کېږي کما تاسو لکه تسی وکړي د دې نو دا ټو تھرډ میجورټي جوړیږي په خیبر پښتونخوا کې. نو دوی ته د هیڅ ضرورت نشته ائتلاف ته. خو یو قانوني نقطه چې کوم مخې ته راځي اوس دا نوی کسان دا آزاد حیثیت مانی ټاکل شوی دی نو دوی معنی اس قدغن نشته چې د کوم ګوند سره شامل کیږي. دا یو پښتنه ده خو د ګوند چې کوم نمائندان دي نو هغه خو ظاهر خبره ده دوی به یو ګوند سره سنسه ائتلاف کوي نو الوه د دوی هغه منل کیږي. د پاکستان د الیکشن قانون تر مخه چې کله دا کاندیدان په رسمي توګه نتیجې اعلان شي نو په درې ورځو کې بعد دننه دوی بیا هغه کوي یو ګوند سره شاملېږي لکه دا یو قانون دی. خو دې کې دا یو قانون مخې ته دی چې دیدو آزاد حیثیت معنی هم هغه کولی شي یو ډله جوړولی شي په ایوان کې د دننه. نو دا یو هغه ده چې دا قانون شته دا هغه قانون کوم ګور دا شته پکې.
قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندی خبرونه وری په دې خبرونه کې د پاکستان پر انتخاباتو خبرې کوو. لاندې خبرتیا ورسته در سره یو. د پاکستان د انتخاباتو په اړه مو له اوریدونکو هم نظرونه پوښتلي دي. د څو اوریدونکو نظرونه به سره واورو بیا به هڅه وکړو چې له میلمنو سره وژغی شو.
السلام علیکم. زه واجد خان د صوبه سند د لارکانی څخه. نو زما خو دا نظر دی چې اوس په دا کوم وخت کې چې دا اوس سیاسي صورتحال روان دی زه فکر نه کوم چې په همدې حال کې به دوی په اړیکو کې کوم بدلون راولي. خو که چېرته عمران خان اج تر اوسه لا داسې اعلان نه ده شوی چې هغه به راشي که به نشي راه نو که هغه چېرته راشي نو زه وایم چې یو څه نرمښت به راولي. زه فکر نه کوم دلته چاره فیصله سوې ده هغه د فوج په اختیار کې ده او هر څه فوج کوي سیاست کې هر څه فوج لاس کوي نو ډېر ورته خوشبینه نه یم.
ټولو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولا خو به دا درته ووایم چې د پاکستان په حکومت کې که چېرې عمران خان واک ته ورسیږي نو د عمران خان واک به د افغانستان او د پاکستان په کومو مشکلات چې دي تر ډېره بې حل کړي. ولې؟ په دې چې عمران خان چې دی د وخته د امارت سره جوړ سړی دی که کوم پرمختګونه سوي دي په مذاکرات کې چې د دوحه کې شروع وه د عمران خان په وخت کې ډېر پرمختګ سوی دی.
د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس به ورشو ښاغلی اورنګزیب زلمی ته تمه ده چې زما ږغ به دوی اوري او موږ به د دوی ږغ اوریدی شو. اورنګزیب زلمی صاحب تاسو تر کلی وایم. اول پوښتنه دا ده چې له دې انتخاباتو چې کومه نتیجه تر اوسه پورې تاسو وینئ ستاسو توقع همداسې وه؟
سلامونه سروان صاحب. او سروان صاحب داسې دی ګوره چې پاکستان تاریخ او بیا چې وګوره چې پاکستان کې واکمن څوک دی او هغه واکمن څوک غواړي چې راشي په دې ملک کې هغه سره د هغه یو بی ټیم جوړ شي که نه نو هغه د پاکستان فوج دی، نو دغه فیصله پاکستان فوج کوي چې څوک به راځي او څوک به حکومت جوړوي. نو دا اوس چې کوم الیکشن وشو 2024 الیکشن چې کوم دی، دا ډېر انتهایی کنټینشس دی، دا ډېر انتهایی کنټروورشیال دی. او په دې کې کومه نتایج راغلي دي، یدې خدا خیالو د حکومت یا هغه د حکومت چې کوم اصلي واکداران دي، د پاکستان واکداران فوج، هغه دا غوښتل، هغه دا کوشش وکړو چې په پری پول ریګینګ وکړي، یعنی په انتخاباتو نه مخکې د لاسوهنه وکړي په انتخاباتو کې، هغه دی وکړه د عمران خان سره. نو دوی دا سوچو چې هغه بس ختم شو، اوس به چې دوی کوم اوس هغه پسندیده یغه دی ټیم دی یا ګوند دی یا کوم لیډر دی، نو نواز شریف نو هغه به ډېر په اسانه سره دغه انتخابات وګټي. خو هغه داسې ونه شوه، ولې چې په اوله ځل ډېر زیات ترن آؤټ راغلو پاکستان کې، تقریبا 80% ترن آؤټ خلک راوتلي وو، ووټونه یې واچول او هغه رای عمران خان ته ورکړې. نو په آخره کې چې کوم هغه کاونټینګ هغه گنتی شروع وه، شمار چې شروع، په هغه کې بیا داسې خبرونه دي چې په هغه کې درغلی شوې ده، ولې چې هغه فارم 45 کوم 15 سالوېشتم فارم چې کوم هغه باندې نتایج یو شی دي، او په 20 سالوېشتم فارم باندې نتایج بیا بدل شوي دي. نو په دې وجه باندې دی په آخره کې ډېر کوشش وکړو چې د نواز شریف ګوند کوم دی هغه راولي حکومت ته، هغه هغه ته دونه د یغه سپورټ ورکړي چې هغه حکومت جوړ کړي. خو بیا هم هغه ونه شو. نو په پاکستان کې کوم وګورو، تر دغه 13 لسیزې نه یو د مزاحمت یغه شور دی، سیاست ته خلک ډېر سپورټ ورکوي. هغه کوم وګورو چې کوم پښتنو ځوانانو مزاحمت وکړو څو کاله مخکې، د پی ټی ایم په جمع کې، پی ټی ایم په ګوند چې کوم مزاحمت وکړو، بیا د 13 ورځو کې کوم مزاحمت ولیده شو، هغې نه پس د پاکستان کوم عمران خان چې کوم دی، په عمران خان نه مخکې نواز شریف چې کوم، هغه هم چې کله دا غږ وکړو چې ووټ کو عزت دو، نو خلک دغه سره ودرېدل. نو هغه چې اوس راغلو نو هغه اوس ووټ کو عزت دو په ځای باندې، هغه کوم خبره ده، هغه ده چې فوج کو عزت دو. نو هغې نه بیا خلک هغه مخ واړولو عمران خان ته، یعنی هغه طرف ته دوی ته مزاحمتي سیاست ښکاره شو. نو هغه ته کوم ووټونه ورکړل. نو په دې وخت باندې که وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم، د هغه ډېر زیات ګوندونه سیټونه ګټلي دي، خو هغه ته د حکومت جوړولو امکان ډېر کم دی.
ډېره مننه زلمی صاحب. په دې به وروسته خبرې وکړو چې ولې تاسو وایئ چې د عمران خان د حکومت جوړولو چانس کم دی، چې ولې دی، په دې به خبرې وکړو. یو ځل به بیرته لاړ شو پاکستان ته. ګلایاس را سره دی. ګلایاس صاحب، ښاغلی زلمی وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، اروپایي اتحادیې، امریکا او بریتانیا هم دغه سي اندیښنې ښکاره کړې دي. هلته خلک څه وایي؟ د کوم ګوندونه د درغلي خبره کوي چې په انتخاباتو کې فراډ یا درغلي شوي ده؟
که موږ وګورو سروان صاحب، که د نتیجو په مجموعي توګه معنی که موږ د پاکستان خبره کوو، نو په پاکستان کې د انتخاباتو د سر نه حکومتي اداره د فافین چې په یو ایسا هغه معنی سار کوي، ناغوی نن رپورت جاری کړی دی چې په پاکستان کې دا انتخابات شفاف او رون انتخابات و، لکه هغه دا خپل رپورت جاری کړی دی. په ځینو ګوندونو کوم د انتخاباتو کې د درغلي خبرې کولو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې چې کوم 9 کاندیدان دي، ځینو پکې بایللې ده، نو هغوی هم حالانکه کوم وګورو هغې سربېره چې د نبی نه زیات څوکۍ ګټلې دي، خو د هغې باوجود چې دی اغوی د ټګۍ تورونه لګوي. دغه شانې په بلوچستان ایالت کې، په ولایت کې هم دا یو ملتپال ګوندونه یو بغل کې چې دوی انتخاباتي منډیټ چې دی هغه غلا شوی دی. په کراچۍ کې متحده قومي مومن چې دی هغه هم مظاهره کړې دي. په انتخاباتو کې دا یو عمومي خبره ده چې داسې خبرې مخې ته راځي خو په ډیر تعداد کې د چکم د ترغلي خبرې دي، نو هغه موږ ته په نظر مانی یا په هغه رنگ هغه مانی ناراضي. خال خال مظاهره هم شوي دي په شانګله کې، هم مظاهره کړې وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لبیانو، هلته د مسلم لیگ نون یو مخکښ امیر مقام ګټلې وه خو هغې خلاف راوتي. نو یو خال خال اغشته اندېښنې په خپل ځای مانی، خو دا الله نه وای چې په هغه ورځ مانی پاکستان حکومت دا پریکړه نه وای کړې چې انټرنیټ چې کوم سہولت وو هغه تړلې وو. نو هغې له وجې نه دا خبرې په نړیواله چې کوم کچه ده که امریکا کوي که دغه شانې نورې نړیوال دا اندېښنې راپورته کوي، نو دا یو پوښتنه ده پکې چې په انتخاباتو د عامو ټول ټاکنو په ورځ مانی په ټول هیواد کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی بو. نو په نور نړۍ کې خدا سي نه کیږي، خو پاکستان حکومت دا دریض لري چې د امنیتی وجوهات له وجې بي دا اقدام پورته کړی وو.
ډېر مننه ګلایا صاحب. دغه تورونو مثلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا تور لګولی دی، مثلا ویلي دي چې څو ځلې د دوی په ووټونو په شمیر کې تغییر راغلی دی، یا په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې پورې تړلي دي هلته هم د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې، او ځینې ادعا کوي چې دا نتیجه د دې لپاره نه اعلانېږي چې په ووټونو کې تغییر راوستل شي.
ګورې څنګه تاسو خبره وکړله چې د فروری پر لسمه باندې د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی موسن داول چې دی هغه په پیله ورځ باندې په اتمه فروری باندې په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو شبکې باندې دا یو خبر ورکو چې دلته اوسه پوری هغه پولینګ عمل لکه هغه د انتخاباتو څنګه شروع نه لپیل نه دا خبره په ډاګه کړله چې دلته سره روان دي د انتخاباتو کې د هغه چې کله نتیجه غیر حتمی نتیجه اعلان شوي، نو هغه تر مخه هغه په انتخاباتو کې هغه برې تر لا وې بلله، نو هغه احتجاج کولو د فروری پر لسمه مانی، او هلته په دزو مانی هغه جوبل هم شو هغه د فوجي چاونې مخې ته احتجاج کولو چې د نتیجو په قبایلي ضلعو کې هم دا یو د غشته چې هغه ځنه په خوا خو داسې چې د سہولت و نو د رابطو هغه ډیر کم وو. اوس ټولنیزې رسنۍ دي، ټولنیزې شبکې دي، نو هر یو شی هر یو خبره ډیر سمدستي توګه مانی له هغه سیمونه اوس را رسی. په خوا به تاسې نو په خوا به دا اوس چې کوم ځنډ ښکار شوی دی سروان صاحب، موږ د پاکستان نه وګورو، پاکستان په 2013 کال کې هم دغه شانې چې کوم د نتیجو راغونډولو کوم نظام او آر ټی ایس به وته ویل دیزل د نوی نظام الیکشن مینجمنت سیستم یې غکړی، نو هغه هم هغه رنگ کامیاب نشو او نتیجې د ځنډ ښکار شوې. حالانکه په کار دا و چې په 8 فروری په 12 بجې ماښام پورې دا نتیجې ټول اعلان شوې وي، نو دې هغه د ټګۍ او درغلې او چې کوم د خلکو کم کاندیدان په دې انتخاباتو کې بری نه دي ترلاسه کړي، نو هغه خبرو ته هغه دا وته یو شان تقویت هم ورکړي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار ویلي دي چې دوی اګه کوم شکایت تر لاسه کړی دا غبر دوی هلکی او بل بین دا هم سروان صاحب چې د ټاکنو کمیشن دا هم بری دي چې څوک د انتخاباتو په اړه مانی اغه لري تحفظات لري، نو اغه خپل درخواستونه ورکول شي. او موږ هم قتل چې د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف د منصری یو حلقي نه بایللی دا په لاهور کې ګټلی دا، او اغه د اغه د نتیجو خلاف اغه تل دي الیکشن ټریبیونل ته لکه اغه یو موجود دی، یو نظام موجود دی. نو دا چې د ټاکنو کمیشن هم دا دریز دی چې که درغلي چرته شي وینو دا غیبه پلټنې هم کوي.
ډیره مننه ګلایا صاحب. کور ودان تاسو را سره اوسئ ور بشو شاغلی زلمی ته. شاغلی اورنګزیب زلمی، څه فکر کوئ چې کوم ګوند کولای شي په یوازې توګه حکومت جوړ کړي، مرکزی حکومت می منظور دی؟
سروان صاحب، داسې ده چې په دې وخت باندې لکه مخکې مونږ چې خبره وکړه چې یو ګوند چې کوم دی زیاته میجارټي یا سمپل میجارټي چې مونږ ته هغه اکثریت دی نه دی اخیستې، نو ګران ده خو دا وی دا غدي چې دا وی شوې دي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کوم اوس چیرمن دی هغه دغه اعلان وکړو سو ساته مخکې چې موږ سره یو سر اویا سیټونه موږ ګټلې دي نو هو هغه دا هسته دی چې ترسو پورے دغه حکومت دی ګوند د حکومت سره اړیکې نه ټیکړي د فوج سره اړیکې نه ټیکړي نه دا ګرانه ده هغې نه پاس چې کوم دي دوه ګوندونه دي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون نو شریف ګروپ ګوند دی او بل دی پاکستان پیپلز پارټي په دریم نمبر چې کوم دغه ایم کی ایم دی کراچی نه نو دوی دغه د امکان دا لري چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي
دا مخلوط حکومت به د چاوي دی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواس ګومان ډیر داسې دی
دا اوس خبره لګیا دی خو د پیپلز ګوند چې کوم مطالبه ده هغه په بلاول وزیر اعظم جوړې دی کومه مطالبه ده دغه نه به پشان نشي داسې ښکاري نو چې هغه به وزیر اعظم مطالبه کومه ومنله شي پاکستان مسلم لیگ دا سره ومني نو هغه به بیا دې سره اتحاد مخلوط حکومت جوړ کړي خو بل صرف چې موږ وګورو هلته کې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا مطالبه ده چې نواز شریف چې کوم دی دغه ګوند مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي نو په دې وخت باندې اوس ګورو چې کوم یو پشا کېږي د خپلې مطالبې نه نو هغه بل ګوند مشر چې کوم دی نو هغه به بیا وزیر اعظم جوړیږي
زلمی صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې د عمران خان اکثره پلویان د آزادو کاندیدانو یا مستقلو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي او دوی که او د پاکستان اصول یا قوانین داسې دي چې باید یو ګوند سره تړاو ولري دغه مسله به څنګه حل کیږي مخکې ګلایا صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه که څه هم دوی ویل چې په قانون کې داسې لارې ورته شته هغه لارې څنګه دي
هغه لارې شته دي خو دغه دي چې دوی خپله ګوره اوس بیا په ګوند کې دننه بیا ټول ټاکنې وکړي نو دغه یوه لاره ده بل دغه ده چې د عدالت د لارې بل یا په بل ګوند کې لکه شته ګوندونه چې کوم دي چې په الیکشن کې حصه اخیستې ده په هغه کې زم شي نو دغه لارې دي دوی هغه مخکې هم د پریس کانفرنس دن وکړو و دوی ګوري چې فاینل اقدام بدای سکی
ډیر مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو او نتیجو خبرې کوو ور به شو بیرته پاکستان ته ګلایا صاحب ته ګلایا صاحب آیا کسان چې دی آزادو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي خامخا ټوله د عمران خان په تحریک انصاف پورې تړلې دي او که په دې کې شک دی چې ټوله نه دي
سروان صاحب کتا سیدا هغه وای چې د ملي جرګې او کنه د په ولایتولو کې
په دوړو کې منظور مل ټوله هغه دي
په دوړو کې کوم یو خبر وکړو کنه په دوړو کې نو په ملي جرګې کې یا قومي اسمبلی کې تر سلو پورې چې کوم دي دې کې صرف دوا یا درې داسې دي چې هغه د ایس ګون سره تعلق نه لري دغه شانه په خیبر پختونخوا صوبه کې هم داسې هغه دي چې دوا کاندیدان داسې دي چې هغه ایس یو ګون سره تعلق نه لري تاسو دا وایم چې دې کې ټول چې کوم دماندان آزاد دماندان دي نو زیاتره نه بلکې د ټولو خبره به کوم یو دوه درې نه علاوه هغوی تعلق چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګون سره دی او هغوی دا نومان کړي وو خو انتخاباتي نښې د ټولو بدلې وي دا چې څومره کاندیدان وګټلي دي ځکه چې د پاکستان سپریم کورټ د سترې محکمې د غنا او د فیصلې نه وروسته چې کوم ګوند کې دننه داخلي انتخابات وو هغه د قانون مطابق نو نوغینه چې د کوم انتخاباتي نخوا بیټ د کرکټ بیټ هغه ته واخستله نو ټول نوماندانو ته خو دا د ګوند لخوانه دا هغه شی به ټاکل شي دي نو دوی اوس موږ هم ساتي دلته په خبر کې شنون کو سره او بلابل او د دې مشرانو سره خبرې وکړي نو دا وایي چې دا غړي چې کوم منتخب شي دا ګون سره دي او دغه خلکو کې یو کنفیوژن غوندي لګښاني خلک په دې معنی دغه دي چې قانون نه دي چې دا کدي شي لاړ شي ځینې خبرې تر کدي شي رواني هم دي په لاهور کې بیګا نواز شریف د پاکستان په خوانی وزیر اعظم دغه تقریر نه پسته هغه وویل چې نور ټول ګوندونه ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي یو اطلاعاتي حکومت ته جوړ کړو مخلوط حکومت جوړ کو. نو اغه نه رسو الته وګورو په لاهور کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم موجود دي، او داسې خبرونه هم دي چې هغه ځینی آزادو چې کوم منتخب شوی غړي دي د قومي اسمبلی او د ولسي جرګې او دغه شانې د نورو دغه لپاره، او بلدار چې کوم پاکستان کې وګورو نو آصف علي زرداري یو سیاسي مدار دی، هغه ډیر زیات پوه لري، زیرک سیاستدان دی. نو ځینې هغه معنی داسې خبرې تل روانې دي چې کېدی شي ځینې آزاد نوماندان هغه ځکه چې د قانون مطابق په هغه معنی دغه نشته، اطلاق نشته چې هغه به روبرو په دغه کې غکیږي. خو د دې لپاره آئین کې او د قانون د پاکستان د ټاکنو چې کوم قانون دی د هغه مطابق څنګه ما شروع په پیل کې خبر وکړله، کله رسمي نتیجې اعلان شي او فارم وصل وختم جاری شي، 15 وختم فارم خو هغه فارم دی چې په هغه معنی نتیجې مرتب کیږي او هغه را رسي، دنه پس بیا وصل وختم فارم دی هغه چې کله هغه شي راشي، نو هغه نه پس بیا دا نوماندان وخامخه یو ګون سره یو هغه تړاو لري. په دې کې ته یو دلچسپ خبره ده هم کوم چې په قومي ملي جرګه کې یو ګون دی چې ورته مجلس وحدت المسلمین ویل کیږي، د سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوا هم اړیکی وي، نو دا امکان هم شته چې دوی هغه سره شامل شي. د کی قانون کې دوه ماده دي چې دا د ډلې په هیڅ معنی هم شامل دي شي او ځان هم ورزم کولی شي، نو دا دوه نکتې دي. اوس په دې دوی ته ګوري چې دوی ورزم کیږي او که یو ډلې په هیڅ معنی دوی سره شاملېږي، نو دا دوه خبرې دي. نو دې دوه بیا زکم ضروری ده چې هغه به کدي سره ګوند نه وي، نو دې هغه مخصوص چې کوم ځانګړي څوکۍ دي د ښځو لپاره، اقلیتونو لپاره، لګکۍ لپاره، نو هغه به وبای دي. نو دې و دک کوشش روان دی، بیرستر ګوهر چې دی هغه د هغه یو مخکخ دی، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس هغه مشر چیرمن نه دی پاتې، نو هغه یو مشر دی، یو مخکخ دی، هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر هغه نه دی په هغه حساب باندې، یو مخکخ وته مونږ ویلی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ګلایا صاحب. زموږ بل میلمه شمیم شاهد هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو توقع وچه انتخاباتو نتیجه بداسي وي او د خلکو توقع څنګه وه؟ متاسفانه له شمیم شاهد سره ارتباط بیرته پرې شوی دی، ور بشو شاغل زلمی ته. شاغل زلمی، څه فکر کوئ چې د دغه انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې څه ډول یو حکومت جوړ شي، یو قوي غښتلی او که یو کمزوري حکومت؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې مونږ وایو چې حکومت خو چې جوړیږي هغه به مخلوط حکومت جوړیږي، او بیا چې جوړیږي نو مخلوط حکومت چې کوم هغه یو مضبوط حکومت نه وي، هغه یو کمزور حکومت وي. نو دا حکومت چې جوړیږي دا به یو کمزور حکومت وي. نو هغه نه پس
نو د کمزور حکومت په داسې حالت کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، د دې به د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان د خلکو په ژوند تاثیر څه وي؟ فکر کوي چې هغه غوښتنې چې د پاکستان خلک یې لري، په خپله پاکستان یې لري له حکومت څخه، هغه به داسې یو حکومت پوره کړی شي؟
داسې دا سروان صاحب چې ډېره ګرانه ده چې حکومت د خلکو کوم توقعات دي هغه پوره کړي، هغه کوم په دې وخت باندې کومه مهنګۍ ده په ملک کې، هغې نه پس کوم سیاسي حالات کړکیچ دی دغه باندې به کابو هغه ومندي که نه. اصل مسله دغه ده، په دې چې کدی یو مخلوط حکومت جوړ کړي او بل څه ته پی ټی آی چې کوم دی هغه په اپوزیشن کوي، نو پی ټی آی به دوی ته دوی هغه به جلوسونه کوي، جلسې کوي، هغه به دوی ته ډېر ټف ټایم ورکړي، دوی به دوی ته پرې نه دي د مخلوط حکومت چې دوی حکومت وچلای. نو دغه یو غټه ستونزه به وي. نو دې ته ګورو چې کدی چیر مخلوط حکومت جوړوي نو دوی به دا څنګه ټیکل کوي دغه ایشو، او پی ټی آی چې کوم دی هغه به څونه ټف ټایم دی ته ورکوي. نو او بل دغه حکومت که چیرې داسې په دې توګه په دې انداز روان شو، نو دغه هغه لایف سپان چې کوم دی به تر ډیره مده پورې د حکومت ونه چلوي. بیا دوی داسې دي چې که چېرته کې دا درې ګوندونه چې کوم دي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، د هغه پاکستان مسلم لیگ دی، او بیا که په هغه کې د ایم کیو ایم چې کوم دی هغه هم شامل شو، نو دوی چې کوم هغه مینیفیسټو یا منشور چې کوم هغه کې اختلاف شته، نو دوی به څنګه په یوه نقطه باندې راغونډېږي؟ دا هم یو مخام سوال دی چې په روانو حالاتو کې به موږ ګورو چې دا هغه به دوی څنګه ټیکل کوي. نو ښکاري داسې چې دا به ډېره ګرانه وي، اول چې دوی حکومت چلای، بیا د خلکو کوم ایکسپیکټیشن دی، کوم توقعات دی هغه پورا کی، نو دا په نظر نه راځي چې دغه کې به دی کامیاب شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکو هم د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي، دا به سره واورو، بیا به وګورو چې میلمانه د اوریدونکو په نظرونو څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل نیکی د سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وایم. د پاکستان د حکومت څخه هیڅ تمه موږ نه لرو. که چیرې د عمران خان ګوند دغه انتخابات وګټله، نو شاید چې د افغانستان سره به اړیکې نوکي سمې پر مخ لاړ شي، او که دا وي چې نورو ګوندونو دغه انتخابات وګټله نو دغه کړه، نو بالا بیا د افغانستان سره به
السلام علیکم. زابل ولایت د شمزور رسالې د خلطه سره په اړیکه کې هم وروره، په پاکستان کې کوم انتخابات شوي دي؟ فلحال لا کوم ولسمشر یا صدر اعظم نه دی نومول شوی. د دې په هکله که هر څومره شش مشران راشي په پاکستان کې، د افغانستان په هکله نظرونه منفي وي، ځکه څلوېښت کاله په دغه افغاني جغرافیه کې اور د پاکستان له لاسه بل شوی دی، او دغه اور به تر هغه پورې نسي مړ چې پاکستان نیک قدم پورته نه کړي، چې زموږ په حق کې نیک اراده ونه لري. داسې وینئ چې هر څوک چې دده خوښ وي هغه پر دغه کابل باندې واکمنان شول، خو د هغه باوجود موږ لا د اور په جغرافیه باندې د ده په خوله نړیوالو ته مشهور ساتل شوي یو. نو زه کومه دی هیله او اسرانه ترې لرم چې زموږ په هکله به ښه نیت ولري، که هر رقم صدر اعظم یا ولسمشر یې راشي، ځکه همدا د دوی د فوج پالیسي ده، او هلته صدر اعظم یا ولسمشر نه شي کولای چې د فوج له واکه ځان وباسي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته. حبیبالله زاهدی هم د پکتیکا ولایت میکي ولسوالۍ تاریخي لیکلی. غواړم چې د پاکستان د انتخاباتو په موضوع درسره خپل نظر شریکه واچي. زما په نظر باندې د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې زما په نظر تر بل هر وخت ترینګلې دي، یعنې خرابې دي. نو دا چې عمران خان ګټي، یعنې د عمران خان ګوند ګټي، نو زموږ دپاره به پایلې ښې وي، ځکه د عمران خان د ګوند سیاست د افغانستان دپاره یو صنعتو ښه ده، یعنې یو صنعتو ګذاره د افغانانو سره کوي. هغه په پاکستان کې مهاجرین افغانان دي، دلته زموږ د افغانستان کوم خلک چې دي د اقتصاد دپاره هم مهم دی، ځکه د افغانستان او پاکستان اقتصاد تر ډېره د یو په بل باندې تړلی دی. خدای دې وکړي چې د انتخاباتو نتیجې زر اعلان شي او دغه ناقراري ختمه شي. زموږ په ملک باندې اثرات بیخي ډېر زیات دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. ننګرهاری مومند یم. د شنه اسمان لاندې پروګرام مینوالو او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پاکستان کې چې هر څوک حکومت جوړ کړي، د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، ځکه د پاکستان ټولې ادارې دا د فوجیانو په لاس باندې کنټرولېږي، او فوج د افغانستان د فرد پر سره په مخالفت کې واقع دي. څو ورځې وړاندې د فوج لوی درسي جنرال عاصم منیر، تاسو ولیدئ چې هغه سره رقم څرګندونې وکړي چې د یو پاکستانی سره ټول افغانستان نه برابر اومه. نو غرض دا دی چې پاکستان کې هر څوک حکومت جوړ کړي، هغه که عمران خان وي که نواز شریف وي او که زرداری وي، دا د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، او هیڅ توقع او تمه نه کېږي چې د افغانانو سره به ګینې داسې نرم چلند وکړي او ښه ګاونډیتوب به وپالي. نه، چې هر حکومت وي او په هر وخت وي، دا به د افغانستان سره په ټکر کې وي، ځکه په کراتو کراتو باندې د افغانانو سره توافق او همدارنګه د ښو اړیکو د پاللو خبرې مطرح شولې، او دا وویل شو چې نرمې اړیکې به ساتو، خو بیا هم د افغانانو سره داسې اړیکې ساتي چې هغه لکه په تېره اداره چې دغه اوس د انور کاکړ تر مشۍ لاندې ټوله د پوځیانو په لاس کې وه.
د ازادي رادیو د څاوریدونکو نظرونه مو سره واوریدل. ور به شوملمنو ته شاغلی شمیم شاهد ژورنالیست دا شیبه د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب تاسو تر کله مهم موږ د دوه اوریدونکو نظرونه خپاره کړل، البته افغانان ول افغانستان یې ټلیفونونه کړي وو. د یوه نظر دا و چې که عمران خان بریالی شي او د پاکستان وزیر اعظم شي نو له افغانستان سره به د پاکستان اړیکې ښې شي. د بل نظر دا و چې که هر څوک په پاکستان کې واک ته ورسیږي له افغانستان سره اړیکې نه ښه کیږي. د ده په نظر په پاکستان کې اصلي واک او قدرت د پوز په لاس کې دی او هر څه چې پوز غواړي هماغسې کیږي، یعنی وزیر اعظم څه اختیار نه لري. تاسو څه ورته وایست؟
مننه. زوم دغه کومه چې په پاکستان کې همیشه تن له سیاسي ګوندونه دا ډېر بی اختیار پاتې شوی دی. د لګي زموږ په سیاسي جماعتونو کې او په پروتول ټاکنو کې مداخله کیږي او دا غي د وجه نه سیاسي جماعتونو کې هغه قوت او طاقت نشته چې کم پکاري د پیسو لپاره. د افغانستان او د پاکستان مسله ډیره زیاته خطرناکه کړه. تاسو وګورئ په دې سات کې د افغانستان سره چې د چا نظر او چې هغه د افغانستان سره تعلقات خو کولو غوښتل هم او هغه کول هم شو، نو هغه یو ملت پاله ګوندونه او بل چې کوم دی نو مذهبي ګوندو جمعیت العلماء اسلام، نو په خیبر پختونخوا کې د دواړو ګوندونو ته ډیر زیات شکست ورکړل شو او دا د توقعاتو برعکس و. ځکه چې ښکارېده داسې چې په ټول ټاکنو کې به ټیک ته د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد غړي زیات راځي، خو ورسره دا هم ښکارېده او دا وا چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پرلی رحمان ګوند او ملت پال ګوند او عوامي نشنل ګوند هغه ته هم خلک چوکای ورکړي. د دې درې واړو تقریبا مقابله ډیره برابر وا، خو تاسو کاته چې ټول ټاکلو کې دا دواړو ګوندونو د مینځ لاړو او په دې کې هغه د خبر داسې و چې دا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت چورته موږ وایو غټ قوت چې مدخ کړي، نو هغه د پیښلې داسې زر زر وکړي چې عمران خان او د عمران خان ملګري عادل دکې په پښتنو کې مظلوم ثابت شي. واځ په پښتنو کې نه بلکې په پنجاب کې هم، خو په پنجاب کې هغه ته هغه رائے ور نه کړی شي چې کوم دل دکې په خیبر پښتونخوا کې ورته ملو شي. نو غټ وجدار چې زمان دازه دار چې کې عمران خان په خپل خو دغه د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته چې تر څو پورې هغه د جیل نه راوتل نه دی او دغه ګوند چې کوم دی نو هغه په حال شوی نه دی، په هغه باندې هغه الریډي ډیسکوالیفای شوی دی. نو چې تر څو پورې د هغه فیصله نشوي تر هغې پورې خو د هغه اول د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته. او بلکه د هغه راشي یا د هغه د ګوند بل سړی راشي نو هغه به هم داسې بې اختیاره لکه عمران خان چې په دغه تیره دوره کې و. نه، عمران خان داسې نشي کولی چې دغه غټ غټ قوتونه چې کوم چا سره طاقتور اداري دي د هغې نه سرغړونه کوي.
ډیره مننه شاهد صاحب. اورنګزیب زلمی صاحب، ښاغلی شاهد یادونه وکړه چې ملت پالو ګوندونو انتخابات یو مخ وبایلل. هیڅ کلم شاید داسې نه شي چې د عوامي نشتل ګوند په خپل اصلي مرکز خیبر پختونخوا کې یوازې یو صوبایي چوکۍ وګټي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند هم وضعیت دم داسې دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ خلک له دوی نه مایوسه شوي دي که څه چل دی؟
زبر اعظم دغه ته سوال ته جواب وایم. اول چې تاسو کوم یو کس کال کړو هغه ته پوسټ وکړو چې عمران خان راشي نو هغه به تعلقات د افغانستان سره خکې او که د نور ګوندونه نو هغه هغه نه دغه تمه نه وه. نو یو هم شاهد صاحب چې کومه خبره وکړه چې کچیرته کې دغه کوم کم پرسته ګوندونه راغلي وه نو دا په دې کې بیا خپل هغه رول لوبولی شي، خو هغه نه پس که موږ وګورو چې مخلوط حکومت جوړیږي په هغه کې نواز شریف راځي. نو نواز شریف مخکې هم د چوکۍ نه بدل رکړی شو چې هغه غوښتل چې د هند سره تعلقات سم کړي او بل هغه د هند وزیر اعظم سره کوم اړیکې وي. نو دغه یوه مین خبره وه چې هغه د خپلې څوکۍ نه رکړی شوی و. اوس هم پرون چې دی کومه وینا وکړه چې ویکټری سپیچ ورته وایي چې ویکټری هنوا پکې هو ویکټری سپیچ ورته وایي، نو په هغه کې اول د خبره د ډیره په کلکه وکړه چې کدی حکومت جوړ کی نو دی به خپل گاونډیانو سره اړیکې ټیک کړي. نو هغه یو خو گاونډی دغه دی چې د کوم هند دی دغه سره دی په هغه باندې فوکس وي، خو بیا د افغانستان گاونډی چې کوم دی دغه سره به دی تر څو پورې دی کوشش وکړی شي چې هغه سره اړیکې ټیک کړی شي. نو دغه یوه خبره ده چې لکه کدی نواز شریف حکومت راشي نو دغه نه اکسپیکټیشن څه نه څه توقعات دغه نه شته دي. بل تاسو کوم سوال وکړو که تاسو بیا هغه سوال ریپیټ
زما سوال دا و چې ولې
صحیح شوه د تاسې غده لکه مخکې ما وویل چې په پاکستان کې ګورم د اوس نوې کل چې کوم دی هغه غواړي مزاحمتي سیاست. نو هغه مزاحمتي سیاست یو هغه دی چې کم پرسته ګوندونه دي د پښتنو مزاحمتي سیاست کوي، او په هغه کې کوم دغه اوس زموږ تحریکونه دي چې په هغه کې پی ټی ایم دی هغه کوم سیاست کوم سټرګل کوي کوشش کوي نو هغه ته ډیر زیات سپورټ ملاویږي. هغې نه علاوه هغه ګوندونه چې په پاکستان کې د هغې پاکستان مرکزي ګوندونه دي او د پاکستان دپاره سټرګل کوي پاره کې لکه عمران خان چې پاره په ټولو صوبو کې پاکستان کې داغه سپورټ شته دي، نو هغه ګوندونه هم په پاکستان کې دنه یو مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډیره واده سپورټ ورکوي. خو د بده مرغه چې زمونږ کوم کامی پارلیماني ګوندونه د پښتنو دي چې په هغه کې عوامي نېشنل پارټي دی، په هغه کې پښتونخوا میپ دی، یا نور وړوکي ګوندونه لکه شیرپوس یا نور، نو دغه چې کوم دی دغه په انګریزي کې چې وتوي چې اپیزمنت پالیسی دا چې سونه دی ته ډب ورکوي دی نورم په هغه اپیزمنت پالیسی ته راځي دی هغه سره نورم اړیکې ټیکای تر دی نورم ملاو ته سمای چې مطلب بلم سم ډب راکوا. نو په هغه وجه باندې دی چې کوم دی په دې ټول ټاکنو کې دی ته هغه سپورټ ملاو نه شو چې هغه کوم مخکې دی ته ملاو شوی و. که موږ وګورو بچا هن په وخت کې چې هغه کوم الیکشن شوی و په هغه کې 1908 کې، بیا هغې نه پاس 1908 کې کوم الیکشن شوی و په هغه کې هم ډېرې ستونزې وې، خو دې سره د بچا هن سره ولس ولاړو په ټول ټاکنو کې هغه ته ښه سپورټ ورکړي چې بچا هن په خپل په صوبه کې حکومتونه جوړ کړي دي کانګرس سره. نو ولې د هغه مزاحمت سیاستو نو اوس هم هغه مزاحمتي سیاست چې کوم دغه ته ډیره وده ملو شوې ده، خو د بده مرغه چې کوم زمونږ ګوندونه دي د پښتنو غټ ګوندونه پارلماني ګوندونه دي هغه د مزاحمتي سیاست په ځای باندې یو اپیزمنت پالیسی اختیار کړې ده چې هغه تر اوسه پورې دې ته ګټه نه ده کړې.
ډېر مننه کور ودان شاهد صاحب. همدغه پښتنه له تاسې نه هم کوم خپل توپیر هغه ده چې ځینې وایي چې همدغه ملتپال ګوندونه باید په ځان کې تغییر راوړي، بالکل کورني ګوندونه شوي دي، مثلا پلار لاړی زوی شو د زوی بیا لمسی شي، په دې شکل سره دا ګوندونه د یوې کورنۍ په کنټرول کې دي، نو ځکه خلک ورنه مایوسه شوي دي. فکر کوي چې له دې انتخاباتو وروسته به دا ګوندونه په خپل جوړښت کې بدلون راولي؟
د زلمی صاحب د خبرې سره زه شلګ اختلاف لرم. هغه اختلاف زه دا لرم کچرې دغه ملتپاله ګوندونه که د لر او بر یو افغان په ځای باندې پېښور او لاهور یو اسلام آباد وي، نو کېدی شي دوی ته د اسټبلشمنټ فیور ملو شي او دوی ته به کېدی شي. دا ملتپاله ګوند زما اندازه داره زه چې ګورم د 1908 او د 1906 حالات ډېر بدل وو، اوس حالات ډېر بدل دي. او دلته کې چې ملتپاله ګوندونه کاغه محمود خان دی او کاغه عوامي نېشنل ګوند دی، دوی ته چې څومره دړکه ملاویږي نو دا هم په دغه لارو بر یو افغان باندې ملاویږي، دوی ته نقصان کیږي. او اوس هم دا حالت چې تاسو وګورئ چې دا دی مزاحمتي سیاست خو پاکستان تحریک انصاف چرته کړی نه دی، هغه خو د عمران خان دپاره هر څه کوي، خو هغه د صوبای خود مختاری هغه سره نشته، د ګاونډي هیوادونو سره د ښو تعلقاتو څه پالیسي هغه سره نشته، د ملکی معیشت پالیسي هغه سره نشته، خو ولس ته په یو جذباتي ناره باندې راغله دي او هغه دا وایي چې عمران خان سره ډېر ظلم شوی دی. زه دلته کې د ثوابای او د ګنیې په ډېرو پولینګ سټېشنو کې پخپله ګرځېدم. په ګراوند باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایتي هفته آزاد امیدواران دي نو د دوی پوزیشن ډېر کمزور و. حقیقت دا دی چې دلته کې په دې په سنټرل پښتونخوا کې په مرکزي پښتونخوا کې چې موږ ته ورته پېښور وادي وایو په دې کې د عوامي نیشنل ګوند یا مقبولیت زیاتو سپورټ زیاتو داسې په جنوبي پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام زیاتو خو چې ټول ټاکنو ریزلټ راغلی نو ډېر مختلف و. او زمونږ اندازه دا ده چې زمونږ پښتنو یو ځل بیا د جذباتو نه کار اخیستلی او بیا یو داسې طرف تر روان شوی دی چې کوم کې دوی لس کاله زاړه پراتو. که تاسو وګورئ نو په دې لس کاله کې عمران خان دلته کې حکومت کړی دی په دې پښتونخوا کې هغوی ته څه نوی ملاو شي. بل تاسو د مورسی سیاست خبره وکړه نو دا یو خبره صحیح ده چې په سیولایز سوسایټی کې دا نه خو که تاسو وګورئ نو په هند کې هم دا شته دلته کې په پاکستان کې هم دا شته په بنګلادیش کې هم دا شته په افغانستان کې هم دا شته تو سریلنکا کې هم دا شته چې مورسی سیاست شته. بلکې ایون چې تاسو که وګورئ نو په امریکا کې هم د بش خاندان او یا د بل کلینټن خاندان چې کوم نه غامې شتنله چې په ټول ټاکنو کې موجود دي نو هغه ګوندونه لري کاغه ریپبلیکي کاغه ډیموکراتي نو هغوی ته خلک رایه ورکوي. زه دا وایم چې دا بدوم دي خو دا خوم دي. دا هغه غټه وجه دا ده چې دغه مشرانو کاغه باچا خان دی کاغه ولی خان دی یو کاغه د غی فامیل له غی د کوم د پاره د بیزنس د پاره یو اواز چت کړی دی. دا اوس یو جدا خبره ده چې پښتنو دغه اواز نه دی اوریدلی. پښتانه په ځان کاڼه کړی دی او نور قومونو دغه اواز اوریدلی دی او ځکه د باچا خان او د باچا خان د فامیل چې کوم دی هغه ډېر زیات عزت کیږي. هغه مطلب د امن پر امن سیاست کې هغه د جمهوري سیاست کې په دې وجه باندې هغه دلته ماتې خوري او په پاکستان کې جمهوریت برای نه مثبت شوی. پاکستان کې نواز شریف راځي دا هغه به مطلب د پوچ سره حمایت کوي او د پوچ خبرې به مني. که پیپلس پارټي راځي هغه به مني. که بل ګوند راځي هغه به مني. عمران خان چې اوس راځي نو اوس موږ ته معلومه ده چې د پرونه راسې د عمران خان کوم ملګري چې کوم دي نو هغوی سره خبرې اترې روانې دي چې هغې به د هغه شرطونه مني د اسټبلیشمنټ چې کوم هغوی غواړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بیا به هم د څو اوریدونکو نظرونه واورو. په پاکستان کې زموږ همکاران له څو تنو سره ژغېدلی دي. دوی خبرې به واورو. بیرته به ورشو میلمنو ته.
موږ په دې واجه باندې د ملګري د پښتونخوا بلیم پارټي درستلی دي او موږ به تر ساعته ولاړ یو چې موږ ته 47 نمبر فارم نه راکړي او د دې د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې دغه داسمه ریزلټ اپلوډ کړی نه.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد او همدارس زموږ خپل همکار ګلایاس له پاکستانه را سره دی. زلمی صاحب، تاسو د شاهد صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی سره اوس تاسو څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې د مزاحمتي سیاست خبرې عمران خان هم داسې مزاحمتي سیاست نه درلود. لیکن تاسو یو خبره وکړه چې د یو څوک چې مظلوم واقع شي دا د پښتنو کې دغه یو هغه شته چې بیا د هغه پلویتوب کوي. لکه چې
سروان صاحب داسې ده چې د شمیم صاحب خبرو سره ز اتفاق لرم. زما چې کوم یو خپل دریز و هغه یو اسپیکټ و دغه چې تاسو کوم سوال کړیو. مونږ وګورو ګوره په یو وخت باندې به زمونږ ملایان چې لګیا وو هغه به جهاد خبرې کولې. مونږ به په لاؤډ سپیکر کې هم جهاد اورېده. جومات ته به تلل ته کې به هم جهاد خبرې وې. نو زمونږ په وطن کې د جهاد خبرې ډېرې وې او بیا د افغانستان جهاد. نو پښتانه به ټول روان و جهادونه به یې کول. نو ولې هغه یو برین واشنگ دی ته کېدلو دی ته یو شای انکلکیټ کېدلو بار بار به دماغ ته اور منډلې شو چې جهاد دی هغه په کتابونو کې هم هغه په جماعت کې هم هغه په لاؤډ سپیکرونو کې هم هغه خبرې کېده نن چې کوم دی هغه د عمران خان خبرې روانې په ټوله میډیا باندې دی نواز شریف خبرې روانې په ټوله میډیا باندې نو چې چېرته کې ته د پاکستان ټی وی ولګوي پاکستان ریډیو ولګوي نو په هغه کې دغه خبرې نو دا خبرې چې کله روانې نو دغه بیا د خلکو تا دماغ تا انکلکیټ کیږي هغه ته اور منډلې شي نو هغه بیا یو ورځ به دوه ورځې به خدریمه ورځ د هغه جذبات هم وي نو په هغه باندې اثر کوي نو د پاکستان میډیا چې کومه ده هغه ټول په دې باندې توجه ده دغه موضوع د هغه مرکزي موضوع هر وخت نو دغه یو خبره ده چې هغه په پښتنو علاقو کې په پښتنو ځوانانو کې ډېر کار کړی دی او کار کوي نو دا خبره ده چې پښتانه چې کوم دي شمیم صاحب خبره چې وکړه بیا جذباتو کې راغل نو دا واقعي ده چې جذباتو کې دی راضي او بل دا زمونږ د نوې جنریشن چې کوم دی نوې کول چې کوم دی هغه ډېر د خپل تاریخ نه د خپل سیاسي زخمونو نه چې کوم زخمونه دي هغې نه هم نه دی خبر چې ما سره سره روان دي نو په دې وجه باندې هغه یو چې موږ ته په پاکستان کې چې مطالعه پاکستان بیا ډېر خلکو ته چې مغل ته پاکستان نو هغه هغه ویلې دی هغه ټول عمر په سکول کې هم هغه په ټي وي باندې هم ګوري نو دا هغه ډېر اثر دی نو دغه یوه وجه ده چې پښتانه د سټا یخ شوي دي مایل شوي دي د هغې نورم بیا وجوهات شته دي ډېر وجوهات یې شته دي چې پښتانه کوم ځوانان دي یا کوم ګوندونه دي د هغې تاسو خبره وکړه زه نه ریپیټ کوم چې هغه یو د فیملی سیستم پولیټیکس را روان دی دغه هم د هغې وجوهات شته دي بیا که موږ وګورو د پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې هغه ډېر هم ځان پاکستانیان کې لکه ما خبره چې وکړه چې اپیزمنت پالیسی دي اختیار کړې ده هغه واقعي دی اختیار کړی ده خو که دوی ډېر هم ځانونه ډېر هم پاکستانیان کې بیا هم دغه ریاست ته دی قابل قبول نه دی اول اعتماد په پښتون نه کوي او بیا په هغه پښتون خو بیخي نه کوي چې هغه د یو کم پرست ګوند سره تعلق لري او که بیا کوي بیا به په هغه پښتون باندې اعتماد وکړي اول چې هغه د یو د ملایانو د ګروپ سره فضل رحمان ګروپ سره فضل رحمان شي یا نور شي دا هغه سره تعلق وي نو اول پابند دی اعتماد کوي هغه د خپل خلک دی هغه د خپل یوز کوي یا هغه خلک چې هغه ویکټمز دی پاکستان سټډیز یا په مطالعه پاکستان چې موږ ته ته هغه ښکار شوی وي نو په هغه باندې اعتماد کوي بیا په هغه پښتانه چې هغه سوچا پښتانه وي د پښتانه سوچا سیاست کوي هغه قومي نېشنل ګوند دی که هغه پښتونخوا مېبته په هغه باندې اعتماد کول د دې لپاره ډېره ګرانه ده
ډېر زیاته مننه کور ودان ګلایا صاحب تاسو ډېر منتظر شوی وبخی درته ویل شي چې نتیجو د رسمي نتیجې به کله اعلان شي
شمیم صاحب ته هم زه هر کله وایم مشر دغه کوم خبرې وکړي بالکل سل په سل صحیح بل دا چې سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د نتیجو نو د قومي اسمبلی صرف یوازې نه نتیجې پاتې دي تا اوسه پورې را رسیدلې نه دي د پاکستان د قومي اسمبلی یا د ملي جرګې دو سوا پنځه شپېتو څوکو د انتخابات ترسره شول او په دې کې تر اوسه پورې صرف نهه نتیجې پاتې دي چې هغه اوسه پورې نه دي اعلان شوي دا امکان دی چې سبا پورې او بل دا چې په پنجاب صوبه کې پنجاب ولایت کې صرف یو نتیجه پاتې ده هغه لا نه ده راغلی نور ټولې بشپړې شوي دي په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې صرف درې نتیجې چې دي هغه پاتې دي هغه لا اوسه پورې نه دي را رسېدلي او دغه شانی د خیبر پختونخوا خبره کو نو د خیبر پختونخوا یو سل او دولسو حلقو یا د سوکو نتیجې چې دي هغه غیر حتمي دا تاسو د غیر حتمي نتیجې دي
ډیره مننه ډیره مننه شاید صاحب ډیر کم وخت لرو کله چې لنډ راته وایي ستاسو په خیال دي راتلونکي حکومت چیلنجونه به څه وي دوه یا درې راته وایي
غټ چیلنج چې کوم دی هغه معاشي زمون د پاکستان معاشي حالت ډېر زیات خراب دي او بل چې کوم دی نو د امن او امان صورت حال ورته انتظامی صورت حال ورته دا غټه غټه مسلې وي.
ډېر مننه. سلامت اوسې. یعنی دغه دوه مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. کور ودان له ښاغلي شمیم شاهد اورنګزیب زلمی او ګلایا څخه ډېر مننه. او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خبرونه اوري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي. I'm not afraid.